The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de پرانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 سم کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی د مازیګر شپږ په کابل کې د 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا دی و ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې قربانی او وګمه جالوان
او زه منزه شهید
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یا سپیکر سره د لیدو په وخت پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي سیمی کارپو او یو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د دواړو هیوادونو په اړیکو وایي
پاکستان پالیسی پورې ډېرې خبرې تړلې دي طالبان چې څو پورې پاکستان کې اوسي که نه ځي دا ویل چې پاکستان خبرې به بني که نه به بني دا اسې هوایي خبره ده
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن شمالي وزیرستان کې د تراګرو پر ضد د روان اپریشن د ورستی پړاو پیلولو اعلان کړی اخوا قبایلي سیمو لپاره ورکړل شوی بهرنۍ مرستې د سرکاري مشینرۍ د خندانو له امله د ضایع کیدلو د خطر سره مخ دي
شام ولسمشر بشار الاسد د روس صدر پوتین ته باور ورکړی چې د جزبندۍ به راتلونکې شنبې ورځ نه عملي کوي دواړو مشرانو د داعش او جبهه النصر ډلې پر ضد د جګړې جاري ساتلو په ارزښت هم خبرې کړي دغه دواړه ډلې د جزبندۍ برخه نه دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موسی ملګری اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلی دی تراګر د پاکستان او افغانستان ګډه دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده د شروع پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسی جرګې د سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی سره د لیدنې په مهال نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان دا دریځ تکرار کړو چې افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د پاکستان په ګټه دي د وزیر اعظم د مړی څخه جاری شوی بیان تر مخه نواز شریف هیله څرګنده کړه چې افغانانو له لوري په خپله توګه د پیل کړی شوو او د هغوی په مشرۍ کې د روان امن عمل د لارې د سولې او جوړجاړۍ ودې لپاره به د پاکستان د مخلصانه او پرله پسې هڅو سره افغانستان کې تلپاتې امن پر ځای کیږي په دغه موقع عبدالرؤف ابراهیمی د افغان کډوالو په دیشو کالو ملمستیا د پاکستان د حکومت او د اولس مننه هم وکړه
د پاکستان د پوځ سرلخ جنرال راحیل شریف د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د دورې پر مهال پوځ ته د ترهګرو پر ضد سیمه کې د روانو عملیاتو ضرب از د وروستي پړاو د پیل کولو امر کړی دی د پاکستاني پوځ د اړیکو څانګې اس پی آر څخه د جاري شوي بیان تر مخه د پوځ سرلخ جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل دوره کړې ده او د ترهګرو پر ضد د روانو عملیاتو ضرب از به جاجې اخیستی دی پوځي ویان لفټنن جنرال عاصم باجوا ویلی دی د پوځ سرلخ کرته په دغه موقع د اپریشن کمانډر لخوا د ضرب از عملیاتو د لاسته د راوړنو په اړه د حال احوال تیرولو پر مهال ویل شوی دی چې د مقامي آبادۍ په مرستې سره شوال څخه تر هغه ختم کړی شي جنرال راحیل عملیاتو کې برخه اخیستو پوځیانو سره لیدنه کړې او هغوی د حوصلې ستاینه هم کړې ده
په دې حقله عدنان بیټنی رپورټ ته ستاسو پام راګرځو
جنرال عاصم سلیم باجو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې میشته پوځي سرتیرو ته هدایت کړی چې په دغه آخري او فیصله کونه مرحله کې باید زر تر زر خپل هدف تر لاسه کړی شي ای ایس پی آر زیاتوي په سر لشکر ویلي چې هیواد دننه او بهر چې کوم وسله وال ته د هیواد په ضد دسیسې کوي هغوی ته د ماتې ورکولو لپاره پوځ ژمن ده یار دوی تېره ورځ هم پوځ دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په هوایی کاروایی کې نږدې 15 جنگیالي وژلي، خو د طالبانو یوې ناپېژندلې وسله والې ډلې مجلسی عسکري دغه دعوې ردې کړې وې. شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان افغانستان پولیس سره په څېرمه لګېدلې هغه تحصیل نه دي چې د وسله والو مضبوط جالې بلل کېږي. دې عملیاتو کې تر دې وخته پورې پوځي چارواکو تر 3400 نه زیاتو وسله والو د وژل کېدو دعوا کړې او ویلي په دې وژل شوي کسانو کې تر 300 نه ډېر زیات مهم وسله وال هم شامل دي، خو په ازاړه دغه دعوو څه تصدیق نه دی شوی. پوځ دا هم وایي چې د عملیاتو پر مهال د پوځ نږدې تر 400 نه زیات ظلمو او افسرانو ژوند له لاسه ورکړی. ادنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو او ٹی وی.
دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دا.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د شورو پر ورځ یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 عسکر ژوبل شوي دي. د امنیتي چارواکو تر مخه امنیتي ځواکونو یو ګاډی د معمول مطابق په ګزمه بوختو چې په وانه سیمه کې د سړک تر غاړه بمی چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې 15 عسکر ژوبل شول. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د تشدد پیښو کې اضافه راغلې ده.
د پاکستان قبایلی سیمه کې کارکوونکي غیر دولتي سازمانونه وایي د حکومت لخوا د بې ځایه خنډونو له امله پر هغه سیمه کې پرمختیا کارونه نشي شروع کولی. دغه سازمانونه اندېښنه څرګنده کړې چې د بې کوره شوو قبایلي وګړو د بیا آبادۍ لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ورکول شوي 22 میلیونه ډالره ښایي چې ضایع شي. قبایلی سیمه کې د غیر دولتي سازمانونو د ائتلاف مشر زر علي خان افریدي ډیوه رادیو ته ویلي نه هیڅ ادارې د اجازه خواست کړي، خو لا تر اوسه ورته جواب نه دی ورکول شوی.
او د امریکا مطبوعاتو تر مخه د ملک په لویدیځ ریاست نوارا کې د ریپبلیکن پارټۍ ګوندیز انتخابات ارپتی ډونلډ ټرمپ ګټلی دي. د روانې میاشتې په لومړو کې په نیو هامشر او جنوبی کارولاینا کې د پرایمري انتخاباتو د ګټې نه پس په نوارا کې د ټرمپ پرله پسې دریمه ګټه ده. د حتمی نتیجو تر مخه ډونلډ ټرمپ شپږ څلوېښت فیصده، د فلوریدا د سینیټر مارکو روبیو څلېرېش فیصده او د ټکساس سینیټر ټډ کروز په دریم نمبر راغلي یوویشت فیصده ووټونه یې اخیستي دي. څنګه چې د انتخاباتو نه په لومړو جایزو کې ویل کېدل، ریټایرډ سرجن بن کارسن او د اوهایو ګورنر جان کیسک په دغه ځغل کې وروسته دي.
اخوا د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغه ملګری هیواد روسیا دواړه په سوریه کې د دزبندۍ پیل ته چمتو دي او په دې سلا شوي چې اوربان به د شنبې د ورځ نه پیلېږي. د دواړو هیوادونو مشرانو د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د داعش وسله والې ډلې او جبهت النصر ترهګري ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکولو په هکله هم خبرې کړي. هغوی ویلي چې ترهګر او یاغیان د اوربان د غوښتنلیک برخه کې نه دي شامل. بلې لورې ته، د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو تازه راپور وایي ګرد نړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقوقو وضع نوره هم خرابه شوې. تیره ورځ جاری شوی دغه رپورټ کې د شام کړکیچ تر ټولو غټ بحران ګرځولې شوی، کوم چې رپورټ وایي حل کول غواړي. د نړیوالې ادارې راپور کې ویل شوی د شام جګړې له امله د ترکیې په پوله دا وخت 15800 بې کوره شوي خلک پراته دي او غواړي چې ترکیې ته لاړ شي. ترکیه شام سره خپل پوله تړلې او وړاندې یې د 1 میلیون یعنی 100,000 نه زیاتو خلکو ته پناه ورکړې. د بشري حقوقو د رپورټ د کال 2015 ځینې کامیابی هم ښایي چې پکې مصر لخوا د الجزیره ټلویزیون درې خبریالان پرېښودل شوي دي او د نړیوال عدالت لخوا د غزه او غربي غاړه حالاتو په هکله پلټنې پیل کول شامل دي. پکې
نړیوال مرستندویه ادارې په سویلي پاسیفیک جزیرې فیجی کې ځانګړې ټولنو ته ځان رسولو هڅه کوي، چته چې په وروستیو کې زورور سایکلون یا د باد باران طوفان 200 کسان وژلي. چارواکو د شروع پر ورځ د تلفاتو کچه د 90 200 ته سیوا کړې ده او وایي چې نږدې 300 وړو جزیرو ته د ژغورنې عمل ځان رسوي. اخوا په نیپال کې چارواکو ویلي دي چې د یوې شخصي فضايي کمپنۍ وړه الوتکه د شروع پر ورځ د ملک په لویدیځو غرونو کې بې درکه شوې ده.
په سویلي سودان کې مخالفه ډلو د سولې پروسې کې د شاملېدو پریکړه کړې چې 1400 تنه د مخالفه ډلې ځواکونه ته به مرکزي ښار جوبا کې د ننوتلو اجازه ورکوي. چې د موقتی حکومت په جوړیدو کې برخه واخلي. بلې لوري ته ولسمشر باراک اوباما د اردن بادشاه عبدالله ثانی په وایټ هاوس کې میلمه کړې او د سره به د دولت اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګ او د شام د جنګ له سببه د انساني خواخوږۍ په راپورته شوو مسلو خبرې اترې کوي.
او د امریکې د ناروغو د کنټرول او د مخنیوي مرکز تر مخه په امریکا کې د زیکا وایرس والس نوی رپورټونو په لټنې کوي چې داسې ګومان کیږي په جنسي توګه انتقال شوی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو ریډیو دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګی. مونږ سره ملګری اوسئ د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ویلی دی تراګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده. د شروع پر ورځ اسلام آباد کې د افغان اولسي جرګې د سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی سره د لیدنې په مهال نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان دغه دریز تکرار کړو چې افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د پاکستان په ګټه دی. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دی رپورت کې.
د افغان پارلمان سپیکر عبدالرؤف ابراهیم چې پاکستان په سفر دی ورسره ملاقات په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې افغانستان سره ښه تعلقات پاکستان د پر ګټور دي او دې تعلقاتو ته پاکستان ډیر زیات اهمیت ورکوي او پاکستان په دې خبرې یقین ساتي چې افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی او دا چې پاکستان او افغانستان مشترکه دښمن لري او ترخګری ختمون لپاره دواړه هیوادونو ته د شریکو هڅو ضرورت دی. د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې دا تمه هم څرګنده کړې شوې ده د پاکستان هڅو له وجې به افغانستان مشرۍ کې روان مفاهمتي عمل په نتیجه افغانستان کې به امن ممکن وي. سمو د وړاندې پاکستان سفر په وخت د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم دا خبره کړې وه چې افغانستان کې امن قائم لپاره د پاکستان نه د خلوص ډکو هڅو تمه ساتي ځکه چې دا امن د دواړو هیوادونو لپاره ضروری دی.
زمونږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راځي سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
تیر ورځ کابل کې پاکستان افغانستان چین او امریکا ترمنځ شوې خبرو نه پس یو بیان کې ویلي شوی وو چې راتلونکي مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتو دویم پړاو امکان دی. د مذاکراتو وړومبی پړاو تیر کال جولای په میاشت کې پاکستان مری خر کې شوی وو خو د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ نه پس تر اوسه بیا د خند ښکار دی. پاکستان بیا بیا وی افغانستان کې امن غواړي خو دې لپاره په امری توګه سګامونه پورته کوي. په دې حق لا عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک وی
پاکستان پالیسي پور دې خبرې تړلې دي طالبان چې شو پورې پاکستان کې اوسېږي نه دي دا ویل چې پاکستان خبرې په باندې کې نه ونی دا اسی اوایي خبره ده دلته سکوسی هغه په پاکستان خبر خامہ خامہ نه یعنی پاکستان کې چا سره زور نه کوي کوم څه مدا خبرته ویل شي چې وروره که زمونږ خوره کې اوسر د سده شي کولای دا خو مطلب دا چې د سده شي کې چې فرض کړئ یو ریاست کې د بلځه نخلق راشي او هغه به د ریاست پالیسیا نه جوړي دا خو یعنی منلو خبره نه ده. جلا وطن ټول دنیا کې موږ ته معلوم دي چې بل وطن کې شي بل بل کې شي د هغه ملک د پالیسیو او چوکات په منی کې ریال ته اوسېدل نشي.
پاکستان په دې خو رضا خودلې ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کې دونکو مذاکراتو میزبانی وکوي خو سمو د وړاندې افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلی وو چې ډېر طالبان مذاکرات غواړي خو سې خلک مذاکراتو ته راوستل به ګرانوي. د طالبانو مشر مولا عمر مرګ نه پس د طالبانو تقسیم لوجې د رای دلته په پاکستان کې هم ده چې ټول طالبان مذاکراتو ته تیارول به یو ګران مرحله وي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا وا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وړې جو خبري خبرونه ته غواګیز خبر منوریدونکو راځو یو بل ریپورت بلوري ته چې پاکستان او افغانستان د کارپوهانو او چارواکو داسې شریک ډله جوړ کړي چې له دینی عالمانو سره به اړیکې نیسي او وسلوال توندروان چې پر جنگ کې بوخ دی هغه به خبرو اترو ته وهڅوي. په دې حق له څېړونکي څه وایي د ډی وړې جو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
کسه هم د افغانستان طالبان د دولت پر ضد روان جنگ ته د مذهب نوم ورکوي او وایي چې دوی په ملک کې شریعت نافذ کول غواړي، خو اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز نومي غیر دولتي تنک ټینک مشر او وتلې سیړنکار خاغلی امتیاز ګل وایي دا وخت چې په افغانستان کې کم جنگ روان دی هغه یو سیاسي بڼه لري او د هغه په قول خیال نه لري چې د دغه پرتشدد جنگ په ختمون کې به د دواړو هیوادونو عالمان کم موثره کړي دار اولوبوی
گمان نہ کوم چې د دوړو ملکونو علما دې ستونزه کې خپل ډیر زیات کردار ادا کول شي، خو بیا هم ک د سې سشه جوړم شي نو کې دې شي کم از کم هغه علما چې پاکستان لخوانه یا افغانستان لخوانه د خبرو اترو مخالف دي هغه
اخوا د پیښور یونیورسټي د سیرت النبی سانګي ډایرکټر او وتلې مذهبي سیړنکار خاغلی ډاکټر قبلا یاز د پاکستان افغانستان د حکومتونو لخوا د جنگ د ختمون لپاره د دواړو هیوادونو دینی عالمانو ته د رسایي کولو پریکړه یو مهم ګام بلی او وایي
ماته یقین دی چې صحیح علما ته رسایي وشي نو صحیح علما چې کوم دي هغه د افغانستان په طالبانو هم د هغوی اثر شته.
امتیاز ګل باور لري چې د دواړو دونو دینی عالمان کولی شي چې د جنگ نه د اولسونو د کرکې را بیدارولو لپاره یو کردار اولوبوي.
که داسې څه شی جوړ شي نو دا کېدای شي چې هغه خلک چې د ملایانو خبرې اوري یا د جمعیت نه یا د مدرسې خبرې باندې غوږ نیسي، کم از کم کېدای شي ځینې خلک هغې کې نیوټرلایز شي، هغه خبرې واوري چې کم د افغانستان حکومت کوي، کم چې د پاکستان حکومت کوي او نور ملکونه کوي لګیا دي، هغې نه دا غواړي چې د ملک د امن شي، تشدد دې ختم شي. گمان کوم سیاسی نه نو کم از کم سماجی اثر کېدای شي دا غونډه چې داسې نه سهول لري.
خاغلی ډاکټر قبلا یاز د برصغیر پاکو هند د تاریخ نه یو مثال ورکوي او وایي چې کله د هغه وخت دینی مشرانو د برتانیې پر ضد وسلوال جنگ کوو نو بیا وروستو په دې پوه شول چې وسلوال جنگ ګټه نه ورکوي، خپل دغه مبارزه په یو قانوني تحریک کې بدله کړه او هم د دغه قانوني او آئینی جنگ لاندې خپل هدفونه تر لاسه کړه.
دا ټول تاریخ ما خلید افغانستان طالبانو ته بیان دی شي دوی هم د دیوبند نه غکوي سبق زده کوي، نو دیوبندی فکر چې کوم دی اب باید چې مونږه د طالبانو سره د هیڅ ذکر وکړو هغه تاریخ نه خبر، نو امید دا ده چې څه څه فائدہ به وشي او د دې په ذهنونو باندې به دا خبره خامخا ځي.
سیړونکي دا نظر هم لري چې که د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خپل هیوادونو دننه د پرتشدد مذهبي فکر مخه نیول غواړي نو ورلبا په پراخه کچ یو معتدل روشن خیاله او په امن زور روړونکي بیانیا هم خپلول وی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ریډیو دی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته نیخ پنیغه وګی مسملګری اوسی. د پاکستان قبایلی سیمه کې کارکونکو غیر دولتي سازمانونه وایي د حکومت لخوا د بی ځای خنډونو لامل په هغه سیمه کې پرمختیايي کارونه نشي شروع کولی. دغه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بې کوره شوو قبایلي وګړو د بیا آبادۍ لپاره د روپۍ ټولنې لخوا ورکول شوي 2 میلیونه ډالر ښایي چې ضایع شي. په قبایلي سیمه کې د غیر دولتي سازمانونو د ائتلاف مشر ډیو ریډیو ته ویلي 9 ادارو د اجازه خواست کړې دي خو تر اوسه ورته جواب نه دی ورکړی شوی. نور تفصیل لري مدثر شاه په دې رپورټ کې.
راپور نوای قریبن یو کم 150 این جی اوز این ڈی ایم اے او پی ڈی ایم اے ته د کار کولو عریضی کړی دي او تر اوسه پورې په دې انتظار دي چې دای ته خیبر پختونخوا او فاټا کې د کار اجازه ورکړل شي. خو ډیو رادیو چې په دې اړه د ټرایبل این جی اوز کنسورشیم یو مشر زر علی خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه ویل داخله وزارت پختونخوا فاټا او گلگت بلتستان کې د نردولتي ادارو په کار کولو بندیزونه سخت کړی دي او د اجازه پروسه ډېره پیچلې ده.
اوس دا چې ارګنایزیشن شته چې هغه فوټا کې چیرتا کې دی نیتا ان دی نیتا او اف دی نیتا دې ته خپل انوسی د پاره درخواستونه ورکړي وي. خو هغه انوسی پروسس دا نه مشکل وي چې د هغې او حد نشته دی. هغه نه چې یا یولسو دولسو څوارلسو پنځلسو ادارو نه به د هغې کلیریفیکیشن کې او د هر پروجیکټ دپاره به ځان ځان ته ته انوسی اخلي. هغه یو ډېر لوی مشکل پروسس دی.
خو زیاتوي سیمه کې هغه نا دولتي ادارې په خلاص مټ کار کوي د کومو تعلق چې مذهبي ګوندونو او تنظیمونو سره دی. بلخوا یورپین یونین درې میاشتې وړاندې د پښتونخوا او پاټا هاغو نا دولتي ادارو نه درخواستونه غوښتي کم چې صحت تعلیم او د صفاس کول او بوغوند سانګو کې کار کوي او د لړکی یو شمیر ادارو یونین ته درخواستونه او پروژې ورکړي. خو د حکومت لخوا هیڅ خبرګون نه ښکاری او د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نه مو چې پښتنه وکړه چې دوی ولې نا دولتي ادارو ته د اجازه ورکولو پروسه سخته کړې ده. نو هغه ویل سیمه کې د ترهګر تنظیمونو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو ادارو ټول معلومات شریکول شي او بیا ورته د کار اجازه ورکړي کیږي.
سفری ان جی اوز د بار ان او سی او ایت په کار مینو او وی هوم ډیپارټمنټ کا د هوتی کومو ته ډایرکټ کوي. نو موږ هم دا وی د هوم ډیپارټمنټ ته لیکو او بیا د سکیورټی فورسز سره د دې د کوم ډیټا دا هغه شي شي یو خاص طریقہ کار دی. سکیورټی فورسز نو باغې لا کمیاشي مټم دی نو چې هر کله هغه دا هغه کلیر شي نو پی ډی ایم ورته بیا فردر کینو چې جاری کوي.
خو زریه وای د یورپین یونین دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د سنټرل ایمرجنسی ریلیف فند په ذریعہ شپږو میاشتو کې د نن لګول کیږي چې پکې درې میاشتې تیرې شوې دي او ک نور لم لیټ پکې اوښونه امکان لري چې پیسې واپس لاړ شي او اغیزمنو بې کوره شو قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسي. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا راڈیو پیخبر.
دونکو د دې ورې جو خبرې خبرونه لا دوام لري او تاسو په امره ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان په قبایلي سیمه کې ماشومان او ښځو ته د مرسته ورکولو د فاټا سیکرټریټ سره یو موافقتنامه یا لوزنامه لاسلیک کړی ده او وایي د دریو کلونو په موده کې به مکتب ته د تلونکو ماشومانو لپاره خوراکي مواد او حامله ښځو ته به د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. د خوراک نړیواله اداره وایي د پروژې باندې به یو سلو دوه دېرش میلیونه ډالره لګښت کوي. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن یو رپورټ رالیږلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د فاټا سیکرټ ویان فضل الله وایي دغه پروګرام سره به د قبایلي سیمې ماشومانو او زنانو ته ډېرې ګټې ورسي.
متاثرین دی کم خلق کیمپونو کی دی نو زیاتر هدف با آغوی چی اغیی تا دا خوراک زیاد مسئلی کشانی را پیخی دی نو پورا پورا اول کوشش داده چی دا آغا خلقو تا دا خوراک پمت کی دا سپورت دا مرس اغیی سر رو کریشی او دا اغیی نپس چکم کم زی که دا سی متاثرین دی او کم خلق تی چی اغیی تا دا خوراک پمت کی دا مسئلی وی نو اغیی سر با دا فود آیتم سی دی دا طول با اغیی تا ورک لگیگی.
دا پروګرام په پټا سیکرټ عملی کوي او درې اتیا میټریک ټنه خوراکي مواد به تقسیموي چې درې لکو نه زیاتو خاندانونو ته به ګټه رسي. د ورلد فوډ پروګرام لخوا وړاندې هم په سکولونو کې ماشومان ته خوراکي مواد ورکړل کېدل او دغه پروګرام یو کارکونکي واجد مومن وای چې دغه سره په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیات شوی او په والدینو هم د تعلیم خرچ کم شوی.
د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات اثر شوی دی. زه به د مومند ایجنسی حواله سره ویم چې مومند ایجنسی کې هغه سیمې چې اپر پنډیلې شولا پرانګا امبار شو خو ځي به ځي شو چې چرته د جلکو سکولونه نشته. ایون د دې پروګرام په وجه باندې جلکۍ زنانه زموږ ماشومان چې کومې دي هغه هم د هلکانو سکول ته راځي. نو دې دومره پورې امپیکټ چې کم دی دومره پورې ښه اثر په دې علاقو باندې شوی دی.
قبایلي سیمې د تیر یو لسیزې راهیسې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپل شوي. په لکونو خلک اوس هم بې کوره دي او دغسې د هرې قبایلي علاقې نه بېلابېلو وختونو کې خلک بې کوره شوي چې معاشي او سماجي ژوند ته یې ډېر زیان اړولی. او په هان وای دغه سی پروژې د سیمې خلکو د ژوند بحالې لپاره ډېرې مهمې دي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ریډیو شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی یو شمیر نور مهمه رپورټونه پر اتلونکي برخه کې لرو. هغه ته غوږو سه یو سم د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکو پارلماني غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی سرشمیرنه د سیمې د آینده لپاره ډیره مهمه ګرځولې ده او د فاتا سیاسي اتحاد ګواښ کړی که مرکزی حکومت دغه پروسه ماتل کړه نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په دې رپورت کې.
د باجوړ نه ټاکل شوې د کمی اسمبلی غړی شهاب الدین خان سرشمیره د قبایلو د پاره ډیره مهمه غنی او وایي چې داسې کول سره به قبایلو ته د پرمختیا فندونو کې خپل پوره برخه ترلاسه شي.
سبا د فاټا د پاره خو د ټول پاکستان نه د ټول دنیا نه مهمه ده چې د اوسه پوره ودا خبره کړي چې د فاټا آبادی 3 میلیونه ده. هغه چې د وزیرستان یو څو تاسیسونه وروتل نو 3 میلیونه نه غډیر زیات دي. وزیرستان چې هغه کې کافي تاسیسونه ته دنه دي خلک لا بهر راوته نه لري. نو زما په خیر باندې خو چې دا د 2 میلیونه نم د آبادی زیاته کېدی شي د دې به صحیح پتا نه ولګي چې څنګه صحیح وشي صحیح طریقې سره وشي او چې څنګه صحیح طریقې سره وشي نو دا به زمونږ حق چې کم دی د وفاق نه یا د نور پاکستان نه چې موږ په موږ ته په پاره کې ډېرې اسانتیاګانې راشي ځکه چې اوس کم فنډ موږ ته ریلیز کیږي یا موږ ته کم حقونه موږ ته راکوي نو هغه صرف د 3 میلیونو حساب کتاب آیا راځي نو زمونږ لپاره خو ډېره زیاته مهمه ده.
خود عوامی نیشنل ګوند صوبائی مرستیال صدر عمران اپریدی د چا تعلق چې د خیبر جنسی سره اندې اندېښمن دی چې مرکزی حکومت وړو صوبوله او بیا په خاصه توګه پښتنو له د هغوی حقوق ورکولو کې مخلص نه دی.
زما خپل خیال دا دی چې دوی په دې کې لکه مخلص نه شي دی. په کار دی چې وشي چې هر صوبې ته یې خپله تازه پته لګي چې زموږ سره تعداد خلک دي خو نه پوهېږم چې دوی ولې پټایي او چې د نن سبا کوي خو دوی لکه مخلص نه دي خبره کې کنه خو خیال مې هم نه راځي چې وي نو خدا سے دل فاٹا کے سوک دا واس کہی چھ دلتا دی وئی چھ اویا دی من خلق وئی چھ من کروڑ تر سی دلیو اس دا غیب بنیاد باندے چھ سم پا پاکستان کی ملاوی گی خود مردم شمارے پا بنیاد با ملاوی گی چھ من سم رات آداد خلق جیو اگی کی دی تا دی مخلص نزی چھ دی دی پختانو تا یا پاکستان دی غطا یا نور خلقو تا آغا سم ملاوی گی چھ سد دی حقوق دی
په عامه توګه دا ګڼلی شي چې قبایلي وګړو کې د سرشمیرې او د دې عمل د اهمیت په هکله کوم خاص شعور نشته او ځکه په پخوانو د سرشمیرو مهمینو کې په خپل قبایلو خپله شمیره کمه ښودلې وه. خو د زخخیل کم یو مشر ملک دریا خان زخخیل ګڼي چې اوس وخت بدل شوی او قبایلو ته د خپل دغه حق په هکله شعور راغلی.
شعور راغلی وی خو دی و په طریقې کار لاندې بیرته خپل لاندې کیږي ما پرزین چې خلک په کې غشي علاقې نو زین چې شعور خود سراغ دیشی نور پر مختلف کریشی
د مطبوعاتی راپورون لمخه مرکزی حکومت د سرشمیری مهم په شفافه او پر امنه طریقه سره کولو په غرض د پوز نمرسته غوښتي خو اوس داسې ګنګوسی دي چې چونکه پوز په ځینې برخو کې په پوزی عملیاتو کې بوختي او ورسره ځینې سیاسي مشرانو هم په موجوده حالاتو کې د سرشمیری عمل د ځنډولو غوښتنه کړې.
یو په لس زیات شوی دي د یو په لس باندې مخکې اګنور شوی نو زموږ ډیماند دا دی چې دا په مقرره اورز باندې چې کوم ټاکلې شوی ده په دې دیو کې کروستو شونه په دې باندې موږ پاتې دا خپل احتجاجي تحریک لانچ کوو په دې باندې موږ خپل احتجاج وکړو وان قریب زموږ د گورنر سره په دې کې ملاقات دي موږ په اړه دې کې دا خبره کیږي کوم چې زموږ د علاقو د مرکز شواري په خپل ټیم باندې وشي.
د راپورونو لمخه مرکزی حکومت په دغه مهمه موضوع د څلور وړ صوبایي حکومتونو رای معلومولو په غرض د کونسل اف کامن انټرست یا د ګډ مفاداتو کونسل غونډه هم راغوښتي. خو سیاسي کارپوهان اندېښمن دي چې د دغه آئینی تقاضي کومه چې هر لس کاله پس کول ضروري ګرځول شوی وو قریبا 13 کاله تیرېدو به باوجود هم پوره کېدل په نظر نه راځي او دغه کارپوهان ګڼي چې روان کال کې هم دغه عمل ترسره نشو نو بیا به مرکزی او صوبایي حکومتونه په ګډه د 2013 عمومي ټاکنو په بهانه دغه عمل تر هم دومره مودي اوزنډي. ابراهيم شينواري وایس اف امریکا ډیو رادیو خبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے څنګه دی ورېډیو ته یو اړبیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم دوام لري یو اړبیا تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یا سپیکر سره د لیدو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي سیمی کارپو او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک د دواړو هیوادونو په اړیکو وایي
پاکستان پالیسی پوری ڈیری خبریں تھرلی دی طالبان چسو پوری پاکستان کی اسی کرنا جی دا ویل چھے پاکستان خبر پر بانی کرنا وہ بانی دا اسی آوائی خبر دا
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن شمالی وزیرستان کې د تراګرو پر ضد روان اپریشن د ورستی پړاو پیلولو اعلان کړی اخوا قبایلی سیمو لپاره ورکړی شوی بهرنی مرستې د سرکاري مشینری د خندانو لامله د ضایع کېدو د خطر سره مخ دي
پوتا سکتر سی ڈی ایم اے تھا این ڈی ایم اے تھا اور ایف ڈی ایم اے تھا این او سی کا پارا درخواست میں ورکڑی واغ این او سی پروسیس دانا مشکل بھی میراغی اور حد مشکلے
د شام ولسمشر بشار الاسد روس صدر پوتین ته باور ورکړی چې د جذبندۍ په راتلونکي شنبه ورځ نه عملي کوي دواړو مشرانو د داعش او جبهه النصره ډلې پر ضد د جګړې جاري ساتلو په ارزښت هم خبرې کړي او دغه دواړه ډلې د جذبندۍ برخه نه دي
او سمراندې کوو خبرونه د تفصیل سره د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ویلی دی تراګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده د شروع پر ورځ اسلام آباد کې افغان ولسی جرګې د سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی سره د لیدنې په مهال نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان دا دریځ تکرار کړو چې افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د پاکستان په ګټه دي د وزیر اعظم د ماڼۍ څخه جاری شوی بیان تر مخه نواز شریف هیله څرګنده کړه چې افغانانو له لوري په خپله توګه د پیل کړې شوو او د هغوی په مشرۍ کې د روان امن عمل د لارې د سولې او جوړجاړۍ ودې لپاره به د پاکستان د مخلصانه او پرله پسې هڅو سره افغانستان کې تلپاتې امن پر ځای کیږي په دغه موقع عبدالرؤف ابراهیمی د افغان کډوالو په دیرش کاله میلمستیا د پاکستان د حکومت او ولس مننه هم کړې
د پاکستان د پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د دورې پر مهال پوز سره د ترهګرو پر ضد سیمه کې د روانو عملیاتو ضرب ازب د وروستي پړاو د پیل کولو امر کړی د پاکستانی پوز د اړیکو څانګې ایس پی آر څخه د جاری شوي بیان تر مخه د پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل دوره کړې او د ترهګرۍ پر ضد د روانو عملیاتو ضرب ازب جاجی هم اخیسته
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د شروع پر ورځ یو بمی چاودنه کې لک تر لګه 15 اسکر ژوبل شوی دي د امنیتي چارواکو تر مخه امنیتي ځواکونو یو گاڑی د معمول مطابق په غزمه بوختو چې په وانه سیمه کې د سړک تر غاړه بمی چاودنه پرې وشو په نتیجه کې 15 اسکر ژوبل شول د پاکستان په قبایلی سیمه کې د تیروسور ورځ را حسې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی ده
د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغه ملګری هواد روسیا دواړه په سوریه کې د جذبندۍ پیل ته چمتو دي او په دې سلا شوې چې اوربان به د شنبې د ورځ نه پیل کی دواړو هوادونو مشرانو د چهار شنبې په ورځ د ټلیفون لالارې د داعش وسلوالي ډلې او جبهة النصر تر هغه ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکولو په حق له هم خبرې کړې هغه ویلي تر هغه او یاغیان د اوربان د غوښتنلیک برخه کې نه دي شامل
د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د ملک په لویدیز ریاست نیوارا کې د ریپبلیکن پارټۍ ګوندیز انتخابات ارپتی ډونالد ټرمپ ګټلی دي د روانې میاشتې په لومړو کې په نیو هامشر او جنوبي کارولاینا کې د پرایمري انتخاباتو د ګټې نه پس په نیوارا کې د ټرمپ پرله پسې دریمه ګټه ده د حتمی نتیجو تر مخه ډونالد ټرمپ 46% د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو 43% او د ټکساس سینیټر ټټ کروز په دریم نمبر راغلی 20% ووټونه یې اخیستي دي
خو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو تازه رپورټ وایي ګرد نړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقوقو وزن نوره هم خراب شوه تیر ورځ جاری شوی دغه رپورټ کې د شام کرکیش تر ټولو غټ بحران ګرځول شوی کوم چې رپورټ وایي هلکول غواړي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ته لواشنگتن ډی سی نغوګی څخه من اوریدونکو څنګه چې تاسو تاوړانی مو په خبرونو کې هم ویل چې د سوریه ولسمشر بشر الاسد او د هغه ملګری هواد روسیا یعنی د صدر ولادمیر پوتین دواړه په سوریه کې د جذبندۍ پایل ته آماده دي او دوی په دې هم سلا شوې دي چې اوربان به د شنبه ورځ نه پیل کی. او دواړه هیوادونو مشرانو دغه خبرې په ټلیفون باندې کړې دي او د داعش وسلوالې ډلې او جبهه النصره ترهګرې ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکولو په هکله هم هغوی ویلي دي. په دې هکله زموږ همکار محمد عالمگیر یو ریپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
شام وای دوی د امریکا او روس لخوا وړاندې امن ډزبندۍ منصوبه باندې عمل کولو ته تیار دی. شامی حکومت ته نه په ورځ ویلي فوج به د داعش ترهګرو او القاعده سره تعلق لرونکو ډلو پر ضد فوزی عملیات جاری ساتي. امریکا او روسیه منصوبه داعش او النصره فرنٹ د نه بارکړي او باقی پات ډلو سره را روانه جمعه ورځ پورې وخت چې ځان د ډزبندې برخه کی. د شامی مخالف وسلوالو ډلو مذاکراتي کمیټه هم ویلي دا ډزبندی منلو ته تیار دي. کوچري حکومت تخارونو محاصره ختمي کی امدادي رسد را پریک دی او پادی ولس بمباره نه کوي. د روس صدر ولادمیر پوتین په ماسکو کې خبريالانو ته ویل د امریکا او روس په منصوبه صوبکه داعش او القاعده سره تعلق لرونکو ډلې نه دي شاملې. صدر پوتین وايي
اپوزیشنری په свою очередь остановят боевые действия против вооружённых сил Сирийской Арабской Республики и группы
مخالف وسلوال با د شام حکومت او دوی سره مرګري ډلو پر ضد نور جنگ نه کوي تر سوچ خبره د خود ساخته دولت اسلامي یا جبهه النصره چې د نصره فرنٹ په نوم هم پیژندل شي دا یا نور تر هغه تنظیمونه کم چې امنیتی شورا او ملګری ملتونو تر هغه ډلې ګرځولې دي دوی د امن لوزنامه برخه نه دي نو د دوی پر ضد به جنگ روان وي. یو ګډ بیان کې امریکا او روس وايي د دوی منسوبې لاندې ټول ډلې به د قوت استعمال راکموي او محاصره ځایونو ته به امداد پرېږدي. واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وايي د ډزبندې سارنه به یو ګران کار وي.
It's a challenging environment, but I think if we can get the Saturday, if we can put this in place, if we can put a mechanism in place that
دا به یو ثقیل کار وي. مطلب دا چې په اولنی ورځ به هر څه سم نه وي روان، خو که دا عملي شو او یو شکل یې اختیار کړو نو موږ له به د سرغړونو باندې نظر ساتل آسان شي او کتل به وي چې دغه سرغړونې بیا چا کړي. ښاغلی ټونر وایي دوی کیدی شي چې غیر دولتي تنظیمونو او خبریالانو باندې هم لا وتړي کوم به چې ګوري څوک د ډزبندۍ سرغړونه کوي. د شام اوسیدونکي اوس هیلې لري چې کیدی شي امن راشي، خو بیا د رقم کسانو شمیره شام کې ډېره کمه ده. ډېر خلک ګڼي امن به په ګرانه راځي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي راتلونکو ورځو کې به د منصوبې کې شامل ډلونه د باندې د عمل کولو جمنی اخلي. یو عرب ټی وی سره مرکه کې د مخالف وسلوالو مشر خالد خوجا اندېښنې څرګندې کړې چې شامی حکومت به تر هغه په بانا د دوی وسلوال په نخښه کوي، خصوصا هغه ځایونو کې چرته چې دوی په ځینې علاقو کې تر هغه سره نږدې پراته دي. پرون د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر پوتین هم د شام په سر ټلیفوني تماس نیولې. وایټ هاوس وایي مقصد یې د شامی واکمنو او مخالف وسلوارو نه مثبت جواب راو باسل بو. د امریکا او روس فوجونه په ګډه هغه ځایونه هم په نخښه کوي چرته چې څوک څوک قبضه دار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی بان کیمون د شامی ډزبندۍ د خبر هرکلی کړی او په ټولو ډلو یې د دې باندې عمل کولو غږ کړی. د یاد لوزنامې غټ ټکی غواړي چې د ملګرو ملتونو قرارداد نمبر 2254 کم چې شام کې د جنگ ختمولو لپاره دی به عملي کیږي. دغه قرارداد د ټولو ډلو نه غواړي چې سیاسي حل ته به هم غاړه ږدي. ټولې ډلې به یو قسم وسله هم نه استعمالوي، بشمول د راکټو، ماټرو یا د ټینک پر ضد میزایلې. امدادي رسد په لار کې به هیڅ رقم خنډان نه چولې کیږي او محاصره ځایونو ته به لار خلاصوي. په خپل دفاع کې به هم څوک د ډیر قوت استعمال نه کوي. کوچا هم د بل خلاف څه شکایت وو نو خپل فریاد به د شام نړیوال مرستندوی ډلې ډزبندې څنګه لروړي. دغه ډله به د خبریالانو خبرونو او د غیر دولتي تنظیمونو پر رپورټونو هم نظر ساتي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن امریکایي کانګرس ته دا هم ویلي چې د امریکا او روس په درمګړتوب شوې دغه ډزبندي کومه بچې د خالی پر ورځ عملي کیږي هم نه ورته دا اندازه نشته چې دا به ناکامه شي کو کامیابه. یادې کې برخه لرونکي ډلې به بیا امن مذاکراتو ته هم کینی. خو د امریکا دغه ستر سفارتکار وایي د تیر 15 کال نه روانې د جګړې د ختمولو دا د ټولو غوړ لار هم ده. د شام جګړې د لاس حساسه تر اوسه 3,00,000 کسان وژل شوي. د امریکا سیاسي مشران اندېښنې لري چې د روس او امریکا په مرسته شوې دې ډزبندې سرغړونې به کیږي، چې په ځواب کې ښاغلی کیری ویل دا ممکنه ده، خو خبرداری یې ورکړه چې کوچا هم دا کار وکړو او ګڼي چې څوک به پیغږ ونه کړي نو دا یې غلط سوچ دی. ښاغلی کیری وایي که د شام مسله په میز حل نه شوه نو بیا په یوه بله منصوبه هم خبرې اترې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر په دغه دویمه منصوبه تفصیلي خبرې اترې ونه کړې.
د وایس اف امریکا دی ورجې د قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې یعنی امنیسټي انټرنیشنل یو تازه راپور وړاندې شوی دی چې هغې کې ښایي چې ګرد نړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقوقو وضع نوره هم خرابه شوې ده، او تېره ورځ جاري شوي دغه رپورټ کې د شام کړکیچ تر ټولو غټ بحران ګرځولې شوی، کوم چې رپورټ وایي حل کول غواړي. په دې هکله زموږ همکارې ماور جلیل یو رپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د روسي هوایي بریدونو غږ دی چې د روانې میاشتې په شروع کې یې د شام یاغي کنټرول لاندې علي پوخار په نښه کولو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په شام کې جاري ظالمانه خانه جنگي ډیر غټ بحران دی. د امنیسټي انټرنیشنل غړی تیرانا حسن په تازو کې د ترکیې او شام ترمنځ پولې په سفر تللی وه، چېرته چې 85,000 نوي بې کوره شوي خلک ترکیې ته اوړېدو لپاره راغونډ شوي دي.
Who were basically fleeing relentless airstrikes from Russian and Syrian forces.
دا کډوال د روس او شامی اسکرو لخوا به دریغه هوایي بریدونو نه بچ کېدو لپاره تښتیدل دي، او مونږ د سکولونو، هسپتالونو او د عامو خلکو کورونو باندې د هوایي بریدونو کیسونو په حق لا معلومات راغون کړی دي. روس او شامی اسکر عام اولس په نخه کوي او دا یقینا چې جنگي جرم دی. ترکیه شامی کډوالو لپاره خپل پولي پرانستلو نه انکار کړي. ترکی د مخ کې نه یو نیم میلیونو نه زیات شامی کډوالو ته پناه ورکړي.
Europe has basically tried to make Turkey its border guard.
یورپ هڅه کړې ده چې ترکی خپل سرحدي محافظ جوړ کړي، خو دا به کار ونه کړي. کوم خلک چې دا وخت د ترکی په پوله راغون شوې دي دوی بیخي بې وسه او مجبور دي، او موږ سره داسې یو شمېر کیسونه دي چرته چې د ترکی سرحدي محافظانو په کډوالو ډزې کړې دي. نن جاری شوې د امنیسټي انټرنیشنل تازه سالانه رپورټ تر مخه په نړیوال کچ د بشري حقوقو خراب شوی صورتحال په پس منظر کې شامی بحران دی. د امنیسټي انټرنیشنل سیکرټری جنرال سلیل شیټی وای
د یو ان سکیورټی کونسل اند د سو کالډ انټرنیشنل کمیونټی کنټینیوز ټو واچ هیلپلسلی اس سیریا فیسز ا کمپلیټ میلټ ډاون.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او نړیواله ټولنه بے وسه سره د شام تباہی ویني، خو دا حال صرف د شام نه دی، عراق، یمن، لیبیا، بورونډي او شمالي کوریا ټول د نازک حالاتونه تیریږي.
د امنیسټي مشر خبرداري ورکړو چې د انساني حقوقو حفاظت لپاره جوړ کړی شوې نظام د خطر سره مخ دی.
کانټریز دټ هاف سائنډ اپ ټو د ریفیوجی کنونشن ار شیملسلی فلاوټینګ اټ.
کومو هیوادونو چې د کډوالو کنونشن لاسلیک کړی دی اغوی ډیر بے شرمه سره د دې خلاف ورزای کوي. ګڼو افریقایي هیوادونو په شریکه د جرمونو نړیوال عدالت نه دوتو درکه کړی ده.
په خپل سالانه رپورت کې امنیسټي انټرنیشنل کال 2015 کې ترلاسه شوې ځینو کامیابو باندې هم رڼا واچوله، چې پکې په مصر کې نیول شوې د الجزیره درې خبریالانو خوشی کول، او په غربي غاړه او غذا پټۍ کې صورتحال په حق له د جرمونو نړیوال عدالت لخوا پلټنې شروع کول شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د ویډیو د قدم منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې اوس هم د مسلم باغ ګرلز کالجز د کونکور نن د بلوچستان علي محکمې راندې احتجاجونه کړي دي، غوښتنه کړې ده چې د ساقي وکاکر د مرګ اف آی آر دی ولیکل شي. یو هفته تیر شوې ده چې ساقی بکاکر چې دی هغه د کالج مخې ته ځان په دې احتجاج وژلو چې هلته کې استادان درسونه نه ورکوي. نو د دوی دغه غوښتنه وا چې د دوی د مرګ اف آی آر د زر تر زره ولیکل شي. په دې حقله نور تفصیل لري حمید سمسور په خپل دی رپورټ کې.
د بلوچستان د عالی محکمې و مخې ته دغه احتجاجي ناسته د ضلع کلا سیف الله د مسلم باغ د کالج د انتظامیې په ضد باندې د یولسم ټولګي د وژل سوي ساقي بیګ کورنۍ او د دې د کالج د خوندکیو له لوري وسوله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول او غوښتنه یې وله چې د دغې پیښې د یوې اونۍ د تیرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې اف آی آر نه دی درج کړل سوی. دوی له عالی محکمې څخه غوښتنه کوله او دوی ته دې انصاف ورکول سي. د ساقي بیګ پلار عبدالحکیم وویل چې د ده لور خپله ځان نه دی وژلی بلکې د ده په خبره باندې چې دا د کالج د انتظامیې له سببه کتل سوې ده.
سرکار د ومشته جسټس کمیټي را جوړ کی اف آی آر د درج کی په مسلم باغ کې د ظالمانو خلاف چې سار بیا بل څوک د انجونو د تعلیم د مخنیوي کوشش نکوه. دا ګرز کالج مسلم باغ سي دی د ساقيبه ګرز کالج کې
په دغه احتجاجي ناشته کې د مسلم باغ کالج یو لوستونکو جلی وویل چې د کالج د پرنسپل لوري د دې داخله هم نه د سوي. هغه په دې سبب باندې چې تیر کال دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج کړی وو چې د دوی په کالج کې استادان نسته. حمله دغه قبله د کالج انتظامی د دوی داخله نه واسطه ولا.
زما نوم بزله باقی ده. زه د ترډ ایئر سټوډنټ ټایم زما مې احتجاج کړی وو. احتجاج لوي چې د زما نوم سټاک اپ کړی او زما د فورث ایئر داخله سي ده هغه بند کړ. کچيري د دوی جوډیشنل کمیشن نه سو جوړ او چیف جسټس مش ساقي بیګ د کیس نوټیس نه واسطه که مش مجبور مش به وزیر اعظم هاوس لزو مجبور وي الته بدر نه کو. ما خو صبای حکومت یو توکم نه دوی بز مش سات راکی
د ساقي بیګ د کورنۍ ل لوري د حکومت ل لوري جوړه سوي درې کسيزه کمیټه دوی را د کړي دا په احتجاج کې ناستونجونو وویل چې د کالج انتظامیه په حکومت کې ګډ ل سیاسي ګوند سره اړه لري. حمله دغه سبب دوی د صبای حکومت و اقدامات ته د شک په سترګه ګوري. بیا د بلوچستان عالی محکمې د پولیسو ډی جی را طلب کړی امر یې ورته وکړی چې د دغې نجلۍ د وژنې اف آی آر دې درج کړل شي. احتجاج کوونکو وویل کچیرې حکومت د پیښې د پلټنې لپاره کمیسون نه پرانیستی بیا به دوی د روانې میاشتې پر 19مه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټا.
دونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د اعلی تعلیم محکمه سروي کې ښایي چې قائد اعظم یونیورسيټي تر ټولو په لومړي نمبر راغلی ده او د دې ترڅنګ د بلوچستان او پښتونخوا نه ډیرې کمی یونیورسيټیانې یا پوهنتونونه په دې لیست کې شامل دي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ د ډیوا ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د هایر ایجوکیشن کمیشن له طرفه شوی دغه عمومي درجه بندي کې ټاپ 10 یونیورسيټو کې زیاتره یونیورسيټي یا خو د اسلام آباد دي یا د پنجاب. پوهان وایي چې د امن او امان مسلو ټارګټ کیلینګ او د خو استادانو کمیله کبله د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان یونیورسيټي دغه درجه بندي کې ډیر لاندې پاتې شي. خو د انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور یو استاد پروفیسر ډاکټر شکور وایي چې زیاتره د هایر ایجوکیشن کمیشن دغه درجه بندی کې هغه یونیورسيټي مخ کې وي څوک چې هایر ایجوکیشن کمیشن ته په خپل نږدې وي او د هایر ایجوکیشن زیات فندونه او سہولتونه لري.
او خو چې موږ د ایچ سی د دې درجه بندې ته وګورو پدې کې هغه یونیورسيټي په رینکینګ کې په ټاپ باندې کم چې دغه سره په سراوندینګ کې په خوشاله له مطلب چې هغه په سنټر کې دي یا هغه په پنجاب سایډ کې دي. بلکې څونه چې د ایچ سی نه لري کېږي دومره د هغوی توجه د یونیورسيټو د تعلیم دې طرف ته کمیږي او هغه فیسلټیز او هغه فنډینګ اپورچونیټیز هغه ریسرچ او په دې درجه بندۍ کې ډېر زیات امپورټنس یې ورکوي نو هغه د دوی ریسرچ سایډ ته ورکوي چونکې د ریسرچ لپاره فنډینګ هغه فیسلټیز هغه د سټوډنټ سټسفیکشن هغه د یونیورسيټي کې د مختلف ریسرچ لپاره حالات هغه سازگار ماحول نه هغه شانتي بیسډ آن دی فنډینګ او چې دې څونه کېږي نو هغه وجه نه هغه توجه د ای ټی سی دی نوستو یا د ریموټ علاقو ته او شتنه نه ملوي، کوم چې زمون په نسبت باندې د پنجاب یا د سنټر کې یا د اسلام آباد سره خوش علاقو کې چې کمی نوستې دي هغه ته ملوي.
د هایر ایجوکیشن کمیشن دغه درجه بندي د یونیورسيټو تعلیمي معیار، د استادانو معیار، تحقیق، مالی وسیلو او سہولتونو سره سره د دغه یونیورسيټو د ټولنې ترقی کې برخه لرلو په بنیاد کیږي. د عمومي درجه بندي لس بهترین یونیورسيټو کې قائد اعظم یونیورسيټي نه پس د لاهور یونیورسيټي اف پنجاب دویم نمبر باندې، نست دریم، یونیورسيټي اف اگریکلچر سلورم، آغا خان یونیورسيټي پنځم، کام سیټ شپږم، پاکستان انسټیټیوټ اف انجینرینګ اینڈ اپلائیډ سائنسز اسلام آباد وم، یونیورسيټي اف کراچی اتم، یونیورسيټي اف هیلث سائنسز لاهور نهم، او یونیورسيټي اف ویټرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور په لسم نمبر ده. د انجینئرنګ په شعبه کې د اسلام آباد نست یونیورسيټي په لومړي نمبر ده، او د ټوپای غلام اسحاق خان یونیورسيټي په دریم نمبر ده، او د یونیورسيټي اف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجي په خبر په آخري یعنی په ووم نمبر ده. هغه کم وجوهات دي چې د خیبر پختونخوا پوهنتون اوس هم د ملک کولمبي لس بهترین یونیورسيټو کې هیڅ ځای نه لري. د انجینئرنګ یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر شکور د دې دا وجوهات بیانوي.
د وفاقي حکومت خاصین دې طرف ته توجه نشته، او د دې زمونږ ته صوبایي حکومت ته هغه د نور اوس پنجاب د صوبایي حکومت په نسبت باندې د تعلیم له هغه شانتي په نسټو له هغه شانتي توجه نه ورکی، څنګه چې لاوی پیسې انویس کوي او په دې کې تعلیم لپاره کوششونه کوي. نو دا یو ورته نه
د هایر ایجوکیشن کمیشن دغه درجه بندي خي چې د زراعت په شوبه کې د ملک 15 بهترین یونیورسيټو کې د فیصل آباد زرعی یونیورسيټي په لومړي نمبر ده، او د پېښور زرعی یونیورسيټي په دریم نمبر ده. هم د غرنګ د ملک اته بهترین میډیکل یونیورسيټو کې د صوبا خیبر پختونخوا خیبر میډیکل یونیورسيټي په څلورم نمبر باندې ده. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دی. قدر منابیدون کو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی مسملګری اوسی. د پاکستان قومي اسمبلی کې د کمیټې غړو د غیرت په نامه د وژنې او بیا د زنا قانونونو کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده، او وړاندیزونه یې هم ورکړي دي چې وایي باید د وژل شوې زنانه د وژونکو ته سزاګانو کې زیاتې راشي، د دوی سره زیات سختي وشي، او لنجمن حدود اورډیننس چې دغه قانون کې هم د بدلون غوښتنه کړې. نور تفصیل لري رابیا پیر په دې رپورت کې.
د رپورټونو تر مخه د قانون د اصلاحاتو لپاره دغه کمیټې چې د قومي اسمبلی غړي او د وزیر اعظم قانوني سلاکار زاهد حامد په مشرۍ کې جوړه کړل سوې ده، د غیرت په نوم د وژنې او د زنا په قانون کې د بدلون وړاندیزونه تیار کړې دي. د کمیټې د وړاندیزونو تر مخه د غیرت په نوم وژنه فساد بل ارز یعنی پر مځکه فساد وګرځول سي، او د معافي او د رازنامې هغه وخت چې د وژل سوي ښځې د خپلوانو سره دی، د وړاندیزونو تر مخه پکار دی عدالت ته ورکړې سي چې هغه دغه زینامه قبلوی یا رد کوي. کمیټې خپل په دغه وړاندیزونو کې د زینا په اړه د حدود په قانون کې هم د بدلون غوښتنه کوي. اول کېږي چې دغه مقدمو اوریدنه په کار دي چې پښپښ میشتو کې د ننه دننه د عدالت ته تړلو دروازو شاته وکړي سي. د متاثره شزي معاینه د دې درزه تر مخه په څلورش ساعت کې د ننه وکړي سي، او په دغه مقدمه کې ککن ډاکټر یا پلټنی کوونکی افسر ته هم د درې کاله سزا ورکړي سي. د دغه اصلاحاتو په اړه سماجي کار کوونکی طاهره عبد الله وایي،
25 سال قید سے کچھ نہیں بنتا، ہم چاہتے ہیں کہ قصاص اور دیت کے قانون سے غیرت کے نام پر جو قتل ہوتا ہے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، تاکہ باپ بیٹے کو نہ معاف کر دے، بیٹا باپ کو نہ معاف کر دے، چاچا بھتیجے کو اور بھانجا بھانجا مامو کو نہ معاف کر دے.
تے پنجویشت کلو دا قید سخا اس نے کیشی مشغوارو چی دا قصاص او دیت دا قانون سخا دا غیرت پنوم کی دون کی وشنا پا کار دے وویستل سی چی پلار زوی یا زوی پلار یا خپلوان یو بل معاف نکڑی. دوی زیادوی چی پا کار دے چی دا وجل سوی شزی ولی او وارس ریاست جور سی، او دغه مقدمه درج کوونکی اف آی آر د مورو د پلار یا د ښځې سړی نه بلکې ریاستي درج کړي. سرګند دی چې د غیرت په نوم وژنه په پاکستان کې یو جرم دی، او د دې په ضد په کال 2004 کې یو قانون هم جوړ کړی شوی و. خو د دې باوجود د بشري حقوقو د ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال د زر څخه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. رپورټونه د دې سبب هغه معافي نامه یا رازینامه ګرځوي چې د ښځو د خپلوانو ترمنځ وسیم، او د عدالت سره د قاتل د خوشی کولنه علاوه بل لار نوی د ریپورتونو تر مخه د غبیل به د پارلیمان پراتلونکو غونډه کې د منزوري لپاره وړاندې کړل سیم. رابیه پیر وای سوف امریکا ډی فور ریډیو اسلام آباد.
در من اوریدونکو د دې ورځې خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو خبر هم یاست چې پاکستان کې د مختلفو کرکټ ټیمونو یعنی پی ایس ایل ټورنمنت پاکستان د پاکستان سوپر لیگ ټورنمنت سره رسیدلی او د کوټا ګلادیټرز چې د اسلام آباد ټیم سره کومه لوبه و پرون هغه یې بایللی وه او پاک اسلام آباد دغه لوبه وګټله او د دې تر څنګ د کوټې ګلادیټرز ټیم لوبغاړی بسم الله خان چې وو هغه په دې حق لباندې زمونږ همکار نصیر کاکړ ورسره خبرې کړې دي د هغې ژوند په حقله او د هغې د راتلونکي لپاره په حقله یې خبرې کړي. راځئ چې دغه په ګډه سره واورو.
زه د دغه کوم ډېر ایکسپیرینس واخلې داسې پلیران سره کوم چې فورن پلیرانو کوم چې د پاکستاني سټارانو دې سره بازی وکړه بیخي ډېر ښه ایکسپیرینس مو واخلې دې سره خاص طور پر سر ویون د چرډ اور موین خان چې کوم کوچینګ کوي
په کومه برخه کې د زده کړې وکړه د بالینګ کې په بیټینګ کې فیلډینګ کې
د ګرد شې شې چې ما زده کړې هغه دا ولو چې د ټیم کده باندې ناسو کده نن ډېر فرنکلی ما ولولو ډېر مطلب اس بوجنو پرایشي چې تبتا کوي خامخا ده کوي او بیا به ګټو داسې مثلا نه ولا ګټنګ بیلنګ بالکل مش په مایند کې دا شغل نه مې ویل چې
او څه غنی چې د پی ایس ایل چې کومه سلسله روانه شوی ده په پاکستان کې د نو ځوانانو لپاره د نو لوبغاړو لپاره څومره خوش آینده دی څومره ډاډه یې اصل دی څه
او د دې څخه ماشاالله کم چې په بلوچستان کې خاص طور پر بلوچستان کې کم لهر ولو بخ ډېر شوقیان بخ ډېر خلک شوق چې پیدا سو په دغه کې اقتدار کم ایونت هر یو هر یو جونیئر کمال کې هر یو زړه دغه غواړي چې زه بسم الله خان سم او دغه کم زړه غواړي چې زه یې ځاب چې ما سم دغه کم لکه مطلب ګرد ته وکړل بخ ډېر مطلب جوش خروش سروت ما چې سونه اندازا د وځ به ان شاء الله بلوچستان کرکټ ډېر په مخ ولاړ شي او خپل به مهنت کوم شروع کړو او دا ته بزان را رسې چې مطلب موږ دا ته پی ایس ایل ته ځان ورسو او ډېر شفت ته دی د پی سی بی
او ستا په خپل پر مخ باندې اڅه ارادي دي څه به کوي هم په دغه شوبه کې
او جی بالکل ما د غیر ارادي دي و چې څنګه زبلانم پاکستان مخکې کوم درې غنټې مهنت کوي زه ان شاء الله شپږ غنټې مهنت کوم ما چې کوم دا فیسیلټیز وکړل ما چې کوم دته انځت ولیدو کوم چې مې ما ول میچ کې بیټینګ وکړو کوم چې ما ایکسپیرینس واستو او د پلیران سم چې کوم ټیم را تیر خو هغه چې ما سره وشول چې تفری سیزن کې دا وکړو د دین مدیر پښتني وکړي سر ویوند ریسرچ کوم ما ته ویل ول ستاره کوم ټیلنټډ پلیر کول زه ولما ول باید چې ما پاکستان کړی و بس
او بسم الله خان زموږ اوریدونکو به دا هم اوریدل غواړي چې تا په کوټه کې چې څو وخت کرکټ کوي په کومو حالاتو کې د کرکټ کاو څرنګه د سبق سره وایو او څرنګه دی هم د لوبي ته یا بازوي ته وخت راځي
او جی بالکل ما چې کوم وخت کرکټ کوي کوم چې ما کرکټ سٹارټ کوي ما ته ډېر ښه کلب را ملاو سو سٹارټینګ کې ما نه ډیسټریکټ کړی او نه ریجن کرکټ کړی او ما چې کوم انډر 19 کرکټ شروع کوي ما ته ډېر ښه کلب مارکر کرکټ کلب په صورت کې را ملاو سو دا غوښ کوم منیجمنت او دا غوښ کوم کوچ ډېر های کوالیفایډ او ډېر پوزېټیو سوچ والا خلګو لکه عطا کورت په صورت کې او لکه عاقل بلوچ په صورت کې دې ډېر سپورټ کړم او ډېر پوزېټیو ټینکینګ
او کوم حالات کې دې زبیا یو پښتنه کوم چې تاسو هم دغه کرکټ لوبه کوله د کور ماحول یا د کور لخوا څومره مرسته در سره و
جی دا خبره خو زه درته کوم غواړم خپل چې لسنر دې څنګه چې ما څوک اوري دا غو پیرنټس زه دا خبره کوم چې په کومه لکه کم ټیلنټ پکشي د پاره هغه چې دی ته الهه هغه لکه فوټبالر جوړه دنګ واړي کا کرکټر جوړه دنګ واړي نو مکه مالات چې ما کرکټ وکړي زه ورونه سپورټ کنم مشران ورونه سپورټ کنم نو هغه د ما سره ډیر مطلب مرسته وکړه په دا کرکټ په والي سره
او بسم الله خان اخیرنی پښتنه هغه دغه چې په بلوچستان کې د کرکټ څومره ټیلنټ په اصطلاح باندې موجود دی او لدې څخه څنګه کار اخیستل کېدای شي
ما خود ته چې کوم دا خبره تا د ما سره پښتنه وکړه دا رقم یې څوک سره نورم پښتنه وکړه ما هغه ته دغه ویلا کوم چې کیوین پیټرسن هغه ته ما دغه ول مول دار کوم ټرنس کوم په کوټه کې ته بلوچستان کې ته مولا غزه په ګرد ورډ باندې نور کوم دا خبر ما د دې سره ډیسکس کړه ما جس فیسیلیټی درا کوم مش پلیران به ته وګور چې په کوم څه او څنګه بازوي کوي او دا رقم پلیران ما چې کوم په کوټه کې دلې دی او کوم چې ما په شین ایریا دا چمن ایریا دا داغه بیلټ ایریا کې چې کوم ټیلنټس دا درې سلور کوم ډیسټریکو کې دي او دوی